اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د مشال رادیو د نن ورځې نساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او همداراز د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروړو خبرونه له عبدالحی کاکړو.
سرټکی د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیز غونډې ګډونوال د فروری تر پای له وسوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ لپاره د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکټر ترمنځ یوه لوزنامه سوې ده. او د افغانستان فاریاب سیمې چارواکي وایي 15 حکومتي کارکوونکي بیرته خوشي شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیز غونډې ګډونوال دي د فروری تر پای له وسوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. سلاودین رباني د خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني افغان چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیز غونډې ته وکړه. دوی وایي زه مطمئن یم چې زموږ نننۍ بحثونه د اسلام آباد او کابل تیرو څلور اړخیزو غونډو روان بهیر ته لا نوره ګټه ورسوي. تر هغې وروسته چې په اسلام آباد کې درېمه غونډه کې ځانګړې پریکړې وسوې، نن موږ غواړو چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د دې میاشتې تر پای پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات تیار کړي. بلخوا د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله وایي که بهرنیان په خبرو کې د لاس نه وهلو ضمانت ورکړي نو د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. دا خبره د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤل ډاکټر غیرت بهیر نن په شوا خبري اژانس ته کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالی شورا د رهبرۍ نوی غړي اعلان کړل. د دغه شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او د پخواني ولسمشر دوه مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ په خاطر د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکټریټ ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوې ده. پر لوزنامه نن په فاټا سیکټریټ کې لاسلیک وشو او د فاټا سیکټریټ مشر اسلام زیب له مشال ډو سر په خبرو کې ول ورلد فوډ پروګرام به په فاټا کې 132 میلیون ډالر لګوي.
کوم خلک هلته کې واپس کیږي او داغو واړه واړه کارونه انفراسټرکچر ریلیټډ وي د چا لارې کوسی وي د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه او هم د هغه خلک به په دې کې انوالو کوي او داغو اکانمي ریوایول کې او سټیبلټی کې به دا موږ ته ډېر زیات مدد راکوي په درې کالو کې.
تازه لوزنامه د سبي مفاهمتي یاداشت برخه ده او دا د دوی د کار دومه مرحله ده. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د ملیشا ځواکونو او عسکر ژوبل سوي دي. ځایي او استخباراتي چارواکو مشال رډیو ته د نمونو نشودلو په شرط وویل چې نن سهار د تیارز کونډه سری سیمه کې د ملیشا ځواکونو ګاډی روانه وه چې په سړک کې شخ ماین وچاودې دي. دوی زیاتوي چې په چاودنه کې او عسکر ژوبل سوي چې په کې د ځینو حالت مرګنای دي. د مسعود طالبان ویاند اعظم طارق مسعود د پیښې ذمہواري قبول کړې ده. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 14 ته رسیدلې دي. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو او 10 کسان پکې ټپیان سو. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزی نن مشالې ډول وجلسې زیاتره ولسی خلک دي. وسوالو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې ده. د افغانستان د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي هغه 15 حکومتي کارکوونکي بیرته خوشي کړل شوي چې وسوالو طالبانو دوی میاشتې وړاندې تښتولي وو. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شیرین تکاب ولسوالۍ د استیناف یو څارنوال شامل وو. شغلی بیدار وایي دغه کسان د قومي مشرانو په مرسته تیر ماښام پرته له کومې معاملې خوشي شول. د شام د بارونو چار وزارت نن ویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربند منلی چې د امریکا او روس په منځګړی توپ سوی دی، خو خبرداري ورکړي چې رژیم به پر نه عملی کولو غور وکړي که وسلوالې ډلې ورڅخه د خپلو سنگرونو د پیاوړ کولو لپاره کار واخلي. ټاکل شوی دغه اوربند به چې د اسلامي دولت سخت دریزه او له القاعده سره تړاو النصره جبه نه ده پکې شامله، د فروری د 8 له نیمې شپې نافذ سي. دغه اوربند پلان پاړه د خبرو د عالی کمیټې اندیښنو ته په پام سره د شام د اپوزیشن لوی منځلاري ډلې نن د دوهمې ورځې لپاره په ریاست کې غونډه کوي. د خبرو علي کمیټې ویلي صلاح کړي چې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو ته مثبت ځواب ورکوي، خو د اپوزیشن د همانګې ډله ویلي چې دغه اوربند په اړه ژمنه به شرطي وي، په دې معنی چې که حکومتي ځواکونه باید محاصره پای ته ورسوي، د شام پر ملکي وګړو حمله بند کړي، دمشق باید ټول بندیان خوشي کړي او د بشري مرستو رسولو لارې پرانستي. هغه نړیواله څېړونکو ډله چې کار یې په شام کې د کیمیاوي وسلو د حملو لاس لرونکي معلومول دي او اوه مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکي میاشت په اړه څېړنې پیلوي. د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم مشره ورجینیا ګامبا په هغه رپورټ کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ، وایي چې 15 مقدمې په نښه کړي چې په ممکنه توګه کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. ټولی په اندلی ولایت کې دی او دا د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ پیښ شوی دی. د کیمیاوي وسلو د استعمال دوه نورې پیښې چې په اړه څېړنې کیږي د حلب ولایت په هما شارګوټي او ماریا سیمې پورې تړلې دي. د هغه سیمې دی چې د اسلامي دولت وسلوالو باندې شک دی چې تیر کال په اگست میاشت کې به زهرجن ګیس استعمال کړی وي. د شام حکومت د کیمیاوي وسلو له استعماله انکار کوي، خو غربي هیوادونه ورباندې تور لګوي. نن د پاکستان سوپر لیگ شل اوریزه میچونو فائنل د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټر لوبډلو ترمنځ کیږي. په دوبۍ کې کېدونکو دا میچ د پاکستان په وخت نن د شپې په 9 بجو پیلېږي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم احمد الله د موسم او کرنسی حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.9 روپۍ او شپېته پیسې او 1.50 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع اورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم و او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د روغ جوړې په مخالفت په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستازو څلورمه غونډه روانه ده. په تاسې حال کې چې پاکستان په وځ مشر لکتري چارواکو سره په دغه بهیر کې په دوحه کې میشت د طالب مشرانو د رول په اړه خبرې کړې دي. د چارو یو شنونکي وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پوځ مهم کردار لري.
د افغانستان مسله، د طالبانو مسلې، په دې کې د فوج یو ډېر زیات اهم رول دی او د دې نه د افغانستان حکومت وړاندې نه خبر هم وو.
بیګا په کورم ایجنسی کې د افغان پولیس ته نږدې د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې.
راکټ لانچر او موټر جړکه ماشینی وغیرہ تقریبا د 15-20 منټ پورې فیر جریو.
او په باجوړ ایجنسی کې بیا د سترګو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې درې ورځې کیمپ لګول شوی چې د سیمې خلک ورته خوشاله دي. موضوع په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هغه هیواد پاکستان، امریکا او چین د استازو څلورمه غونډه نن په کابل کې روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د غونډې په پرانستون کې وینا کې له ګډون کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د روانې میلادي میاشتې پای ته تر رسیدو مخکې باید له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو میکانیزم مخته راوړي. ربانی همدارنګه په دغه بهیر کې د پاکستان رول مهم وباله او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ هم ټینګار وکړ. کسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د څلور اړخیزو ناستو جوړېدل مهم بولي او تاکید کوي چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې کار حساسو پړاوونو ته داخل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سه‌شنبه پر ورځ د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په پرانیست غونډه کې ویل چې تر اوسه په دغو ناستو کې ښه پرمختګونه شوي دي. ښاغلی ربانی د همغږۍ ډلې د کاري لایحې تصویبېدل، د لارې د نقشې برابرېدل او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو خبرولو د ګډون کوونکو هیوادونو د نظر والی د دغه پرمختګونو له مهمو بیلګو یاد کړل. نوموړي ویل چې افغان حکومت په دې برخه کې د لارې د نقشې له مخې د ګډون کوونکو هیوادونو عملي ګټور او پر وخت اقداماتو ته په تمه دی.
مطمئن هستم که بحث های امروزی ما
دوی ډاډه ایم چې نننی بحثونه مو د مخکینی ناسو پرمختګونه زیاتوي. په ځنګړې توګه اسلام آباد کې د همژغۍ په درېمه ناسته کې چې کوم هوکړه وسوه، موږ غواړو چې دغه ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات د فبروري میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې طرح کړي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویل چې افغان حکومت د روان کړکېچ لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف یو وار بیا طالبان د سولې خبرو کې ګډون ته رابولي، خو په ورته وخت کې هغه ډلو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ چې د ده په وینا تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د څلور اړخیزو غونډو له درو مخکینیو څخه دوی په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه سوې وه. د دغه لړۍ په درېمه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استاسو دا هم ویل چې د روان میلادي میاشتې تر اخره به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د همژغۍ په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې همدارنګه ویل چې د ګډون کوونکو هیوادونو ګډ کار او اقدامات به په سیمه کې د سولې ټینګښت او له تروریزم سره مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی رباني په دغه پروسه کې پاکستان ونډه وستایل او هغه د سولې د هڅو د بریا لپاره ګټور وبلله.
نقشه
همسایه
ما پاکستان
د مشده گاوندی پاکستان ونډه زموږ د ګډو هڅو په بریا کې ډیر اساسي او مهمه ده. هله د پدغه ناسته کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان د عالمانو پر ژر اقداماتو توافق وشي. که څه هم تر اوسه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې نتیجه نه ده روښانه، خو تمه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه له ګډون کوونکو هیوادونو سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي.
قسیم سوله ملو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سوله اکبر جهاد وباله ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. ښاغلی غنی نن د سولې عالي شورا د نوي رهبرۍ او تشکیل د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د سولې د ټینګښت په برخه کې باید څوک د حکومت پر ارادې شک ونه لري. د سولې عالي شورا نوي مشر پیر سید احمد ګیلانی هم ژمنه وکړه چې تر خپلې وسې به د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. بیا هم له کابله د اسدالله لودین رپورټ.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی مشر او د رهبری پلاوی غړي په رسمي توګه معرفي کړل. محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره باید هر اړخیز هڅې وشي او د سولې شورا نوی غړو ته یې هم سپارښتنه وکړه چې په پوره خپلواکۍ سره خپل چارې مخته بوزي. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ د سولې عالی شورا د نوي تشکیل د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د هیچا زور ته نه تسلیمیږي او مخالفین باید له موجوده فرصت نه په استفادې د سولې خبرو ته حاضر شي.
امروز بزرگای جهاد ما
نن سمون د جهاد مشران د جهاد یو بل پړاو پیلوي چې هغه اکبر جهاد دی. د سولې عالی شورا او نوی رهبری ته یې بشپړ ډاډ ورکوم چې تاسو به خپلواکۍ سره خپل کارونه مخته وړئ او حکومتي چارواکي او د ملي امنیت شورا به تاسو سره تل مشورې کوي. تاسو یې چې سولې ته دوه برابر عزت ورکوي.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د نوی مشر او کریم خلیلی د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی. د غراز حاجی دین محمد، حبیبه سرابی، عبدالخبیر، عطا الرحمن سلیم او عبدالکریم خدام هم دغه شورا نور مرستیالان دي. دغه شورا ته محمد ایوب رفیقی د دارالانشاد مشر او فرهاد الله فرهاد او بشیر فاروق د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد، عطا الله لودین، محمد اسماعیل قاسمیار، صدیقه بلخی او حسینه صافی بیا د سولې شورا د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دي. د سولې نوې شورا 50 غړي لري او ولسمشر ویل چې د پخوانی شورا هغه غړي هم په دې کې شامل دي چې په تیرو دو کلونو کې د سولې شورا په غونډو کې منظم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د سولې عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ډاډ څرګند کړ چې ورسپارل شوی دنده به په بریالیتوب سره مخ ته وړي.
د جهاد تر مواخذ او خپل استقلال، ازادي او د دین او د وطن حکم دا د افتخار ځای دی. اوس ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې د سولې د استقرار او آرامۍ لپاره چې دا نظام اپریشي سي او ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې عالی شورا تشکیل نه وای کړ چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ملګرتیا یې داسې هڅې پیل کړي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې د هڅو د بریالیتوب یو راز په دې کې دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ کوي. د سولې عالی شورا پر پخوانی جوړښت مخکې انتقادونه موجود وو او په دې وروستیو کې نړیوالو مرسته کوونکو پر دې شورا خپل مرستې هم بندې کړې.
له کابل اسدالله الدین و تاسو اوریدل اوریدون کو چنن په کابل کې د افغانستان د روغې جوړې په مخه څلور اړخیزه غونډه روانه ده او همداراز افغان حکومت د سولې علي شورا نوې مشر او دغه مرستیالان ټاکلي دي. دا چې آیا طالبان به نیغ په نیغه خبرو ته حاضر شي او آیا غوی شرطونه لري او کنه، دا پوښتنې په امیر ساحل د سیاسي چارو لپوه قاضي حسن حقیار سره څېړلې دي چې څه موده مخکې په قطر کې د طالبانو افغانستان په خوانیو چارواکو او فعالانو په غونډه کې ګډون کړی. په دې لړ کې له حقیار لومړی پوښتنه دا شوې ده چې د پګواش په غونډه کې سلی دلی ول
ومن چې د طالبانو د مشرانو سره کې نهستو زمونږ سره په دې حیات کې هم د افغان حکومت رسمي او پخواني مهم چارواکي د کابینې غړي د پارلمان غړي وو. دوی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر وو، دوی چې د دوی نظر وګره وو ترمنځ مو مسافه کته د دې مسافه ډېره کمه وه، موږ ډېرو نظري پیدا شوه نتیجې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګړي پیدا شي نو د افغانستان بحران په تفاهم او په سوله باندې زر هواریدی شي.
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي، بیجنګ د اسلام آباد دی او واشنگتن دی، آیا دا ښه درېمګړي دي او کدي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي؟
سره دې چې واشنگتن درېمګړي نه ده، طالبان د واشنگتن د قضیې د اړخ په توګه باندې ګوري، خو د دې غونډې سره دا چې په مذاکرات کې ناست ده د پګنګړي کې چین چې د طالبان باور هم ور باندې دی، د افغان حکومت باور هم ور باندې دی. نو دا نظری راپیدا کوي دی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوې حرکت د نن مشرتبه معرفي شو. دوی د پګواش هڅه سره چې واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د جرد عمقه د طالبان تر سوله وغواړي، نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران د پر رسنۍ د تفاهم او د یو اسانه هم د پیدا شي.
ښه، قاضي اقیار صاحب، تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلورو ترمنځ داسې در تخکاری چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي کنه؟ د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي؟
زما باور ده طالبان د هر افغان سره، د حکومت سره، د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، شرط دا ده چې هغوی ته دا ډاډ ورکړ شي چې افغان حکومت د امریکایان وخت نه ضایع کوي او د ګرد عمقه خبرې کوي، د ګرد عمقه د افغانستان د بحران هم غواړي.
یعنی دا هیله مندي شته چې دوی به حاضر شي پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه ووځي نو بیا مونږ خبرې کوو، نو دا ځل به بېله داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگتن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
د اعتماد د فضا پیدا کېده د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو، نو ځینې د اعتماد او د اوس د نیت د فضا د راپیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي. لومړی به داسې وشو چې د دوی په مصرانو په سفر باندې بندیز اخلاص شي، ځکه چې دوی د چیرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دوی سفر څنګه وکړي؟ دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده.
د سیاسي چارو لپوه قاضي حسن حقیار سره مو د پامیر ساحل مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه وایي د پوز مشر جنرال رئیس شریف د ګل یادو شنبه پر ورځ قطر ته تللی وو. په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې په بهر کې د طالبانو د قطر دفتر پر رول خبرې کړې دي. دا چې په پاکستان کې د چارو پوهان د رئیس شریف د قطر دورې پاړه څوي، له اسلام آباد به د احمد الله پر رپورت کې وورو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د ګل پورس د قطر اعلی چارواکو سره په دوحه کې ولیدل او د طالبانو د قطر دفتر لخوا په افغان مفاهمتي عمل کې په کردار لوبولو ورسره خبرې وکړې. د ذکر دا چې د پاکستان فوز مشر په افغانستان کې د مفاهمتي عمل په حق لا د څلور اړخیزي رابطه کمیټې د نننۍ غونډې نه یو ورځ وړاندې د قطر دوره وکړه. د فوز د مشر د قطر د دورې په حق لا خبريال طاهر خان چې د څلور اړخیزې رابطه کمیټې نننۍ غونډې نه یو ورځ وړاندې د فوز د مشر د قطر دوره ډېر اهمیت لري.
د افغانستان مسله، د طالبانو مسلې، په دې کې د فوج یو ډېر زیات اهم رول دی، نو ځکه دغه سفر ته هم ویل کېږي او دا بیا په داسې وخت شوی دی چې کابل کې دا غونډه هم روانه ده. او زما په نظر باندې قطر ته دا سفر د دې نه د افغانستان حکومت وړاندې نه خبر هم وو او دا د دې پروسې برخه ده، نو دې سره څه ناڅه هغه امیدونه هم شته.
یاد دی وی چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې درې غونډې له دې وړاندې هم شوې دي چې پکې دوه په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وه. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې پاکستان دا کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع شي.
پاکستان تداکار والے شمیر چاہیے بدلی فمیاس کی خبر ہے تر اس بارے کوشش ہوگی اگر کوشش ہو رہا ہے وہ علما پہ خیال والے آرمی چیف نے تدیر ترجیح ورتی اور پخبل شدول کے اور پکے لاس وقی جی کا کامیاب سی.
دو یادوں نے دا چھ دو افغانستان حکومت او طالبان و ترمیان مذاکراتی عمل تیر کال پہ جولائی میاش کے دو ملا عمر دا مرک خبر عروس تو دا زنڈ کار شوے وو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلی د هند پر پټان کوټ پوځي اډې د شوي وسلوال برید په تړاو چې د هند حکومت له پاکستان سره د ټلیفون کمه شمیره شریکه کړې ده، هغه د پنجاب په بهاولپور ښار کې د جیش محمد ډلې د مرکزي دفتر ختلې ده. د هند له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې سرتاج عزیز زیاته کړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر د بیا پیل پاړه د هند حکومت پریکړې ته دوی انتظار باسي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د هند یو شخصي ټلویزیون انډیا ټوډے سره په مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د روان کال په 14 جنوري حکومت په حفاظتي تحویل کې اخیستی وو. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز مرکه کې ویلي دي چې څه وخت د هند لاړه ښه ثبوتونه ترلاسه شول نو هم هغه وخت پاکستان د مسعود اظهر خلاف کاروایی کړې وه او د جیش محمد ځینې غړي نیول شوي او دفترونه یې هم بند کړی شوي وو. سرتاج عزیز دا هم ویلي چې پاکستان کې درج کړی شوی اف آی آر دا اجازت ورکوي چې هند کې تحقیقات وکړي او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه خبریال امتیاز ګل په نظر د دواړو ملکونو احتیاطي رویه نه ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات بحال شي.
تعلقات بحاله یا د مذاکرات بحاله د پټانکوټ تفتیش په حق له هغه پورې تړلې او تر کومه پورې چې دا تفتیش پوره نه دی او د هند حکومت مطمئن نه دی نو تر هغه وخت پورې به لږ ګران نه. خو دا معلومیږي چې دواړه حکومتونه مسلسل یو بل سره اړیکې کې دي، خبرې اترې کوي او ځکه موږ ګورو چې میډیا کې، اخبارونو کې او ټي وي کې د دې بابت ډېرې زیاتې خبرې نه کیږي او یو دواړو طرفونه ډېر یو د احتیاط مظاهره کیږي لګیا ده او د دې مقصد هم د کښکاري چې په څه طریقه دا تعلقات چې دي یا مذاکرات هغه بحال شي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وايي په علاقایي سفارتکاري کې هغه علاقه ترقی کولی شي چې چا سره تاوتریخوالی کمولو لپاره حکمت عملي وي. د ده په وینا چې پاکستان او هند جغرافیایي او تاریخي تړون لري کم چې څوک نشي بدلولی نو ښه به دا وي چې دواړه حکومتونه خپل کوششونه جاري وساتي.
د پټانکوټ په وجه باندې یو غټ مسله حل شو چې میډیا پکې خپل یو جنگ چلول چې بای دا پاکستان نه طرف نه او هر ټیم هم دغه سي اوښونو پاکستان باندې الزامات راتلي نو اوس د دې حل دا پیدا شو چې ډیپلوماټیکلی دواړو ملکونو شیدینو دا خپل یو کوشش بوي چې دا ټینشن او دا دواړو ملکونو چې دا هایجیک نشي بلکې بین الاقوامی په معیار ډیپلوماټیک چینلز باندې دی خپل کې انډرستانډینګ وکړي نو د دې مسلې حل شته او امن پیدا کېدی شي او دواړو ملکونو ترمنځ کانفیډنس بلډینګ معیار شي دی نو هغه ډېر ضروری دی.
یاد دي چې پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم د تیرګل پورس یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د هند پټانکوټ پوځي اډې برید په لړ کې هند پاکستان ته ځینې د ټلیفون نمبرې او نمونه ورکړي دي. د څه تحقیقات روان دي او د دې مقدمه په ګوجراوال لکه درج کړی شوی ده.
پرون د ګل پروز نه وخت د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د دوو پولیس مقابلو پر مهال د ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو لشکر جنگوي او د القاعده برصغیر دولس وسلوال وجل شوی دي. پولیس وايي په دغه عملیاتو کې له وسلوالو درنې او سپکي وسلې هم ترلاسه کړې دي. د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل پورز نه وخت د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي اته وسلوال وجل شوې دي. دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي. بلخ د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیولې شوې وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوې معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانې کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال سلور پولیس اهلکار هم جوبل شوې دي. دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. د راوانور په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال څلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاپ ټاون ته تللي وو څوک چې هلته وژل شوي. د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړې چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. دیوائی پنځه کلاشنکوفونه درې تماچی په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي او د وژل شوو تعلق د القاعده بری صغیر او لشکری جنگوي ډلې سره دی. د ایس ایس پی راوانور په وینا تر دې دمه د پنځه کسانو پیژندلو د سهیل چشماټو، خلیل، طلحه، بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده. پولیسو دا دعوه هم کړې چې وژل شوي وسلوال په ښار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقي نه سرکاري وسله، د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کورمه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو پر پوستي برید کړی دی. د کورمه انتظامی چارواکي وایي دغه برید امنیتي ځواکونو ناکامه کړی دی. خو د تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د سپیشل فورس ډلې ویاند مقبول داوړ بیا ویلي په دغه حمله کې امنیتي ځواکونو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. نور حال د تاریخ اورغزی ناورو.
دغه نخته د نهې په شپې شاوخوا دوه بجې افغانستان پولیس سره نږدې په سرسورک سیمه کې هغه وخت پیل شوه کله چې وسلوال طالبانو پر امنیتي پوستې د غټو او وړو وسلو برید وکړو. یو انتظامی چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید ناکام کړی دی.
بر اثر دی دیتا حقداری سرناوی او قیمتي سرناوته دلته مليشي پوج دي په قیمته مشهور دي کنه قیمته پوسټ اټیک شوی و افغانستان سیډ نه نو مليشي اول اټیک په مليشي پکړی ویل چې مليشي سنتری بس به دور وو اس بیا غویا پکړی وو راکټ لانچر وو موټر او جړه کې ماشيني وغیرہ تقریبا د 15-20 منټ فور افیر جری وو.
بلخوا په سورنګ سیمه کې پر امنیتی چیک پوسټ د بریز مواري تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان خپل سر اخستې ده. افغانستان پولیس سره نږدې سرسورنګ سیمه د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د دینه وړاندې هم وسلوالو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو د سمبر میاشت په 15 منټې په خړډانډ کې برید کړی و چې درې پوځیان پکې مړه شوي وو. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
بلخ اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په سیمه کې د ملیشیا ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې اووه تنه سرتیر پکې سخت ټپي شوي دي. خو طالب وسلوال بیا دعوه کوي چې په دغه برید کې یې 12 سرتیري وژلي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پدری اسماعیل خان باندې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو توښولی دی چې نن غرمه 12 بجې د سویلي وزیرستان تحصیل تیارزا په سیمه کونسری کې د ملشای فورس یو ګاډی ته په ځکه کې خوندي بم ور وچاو دی. دا چې په نتیجه کې په ګاډی کې سوار او سرتیری سخت پر ارجل شول او ګاډی ته هم زیان ورسېده. خو طالبانو د پر ارجل سرتیری شمیر اتاوش والای اور سرائی دا دواہ کڑے دا چپدگی بمی برید کشے دولا سرتیر و جلی شوی ہاں دی دے امنیتی فورس سر و بستاز رائے دا ہاں ویلی دی چپر ارجری سرتیری پوانکش دے ملشای اسپتال تا لیش دولی رسولی شوی دی چرتا چے دزنو پر ارجلیو حالات اندشمن و شوالای شی دا دے ہاں یادوی چپ کتبی وزیرستان شے دے طالبانو دو کمانڈران ہو دے قطبی وزیرستان درینشتر او د کورمې په سور سورنګ سیمو کې د امنیتی فورسز په مرچو د بریدونو او فورسز ته د درنم ځانی مالی ځان را سوالو دوا کړی دا. خو د فورسز ذرایع دغه دوا را دا کړی د سور سورنګ د برید په وخت بغیر د څه نقصان د طالبانو بیرته تمبول منلی دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختمه
افغانان څو غاړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه کې
دوستو کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د ماښام پنځه نیمې بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پای له وسوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. سلاوالدین ربانی د خبرانو په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني افغان چینایي امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او د پخواني ولسمشر دروم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه دستر مستر په توګه تقسیم دي. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ په خاطر د جوړو د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکریټ ترمنځ یوه لوازنامه لاسلیک شوې. پر لوازنامه نن په فاټا سیکریټ کې لاسلیک وشو. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو اوه عسکر ژوبل سوي دي. ځایي او استخباراتي چارواکو مشال لیدو ته د نومونو نه ښودلو په شرط پشا وویل چې نن سهار د تیارزې کمیسر په سیمه کې د ملیشیا ځواکونو ګاډه روانه وه چې په سړک شخص ماین باندې وچاودېدی. د افغانستان پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېر دیارلسو ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون سوی و د ولسوالۍ په بازار کې وسو او اوولس کسان یې ټپیان هم کړل. د افغانستان فاریاب سیمې چارواکي وایي هغه پنځه حکومتي کارکوونکي بیرته خوشې شوي چې وسوال طالبانو دوی میاشتې وړاندې تښتولي ول. د شام د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربند منلی چې د امریکا او روس په منځ کې ټوپ شوی او خبرداری ورکوي چې رژیم به پر نه عملي کولو غور وکړي په وسوالې ډلې ورځخه د خپلو سنګرونو د تعاون کولو لپاره کار واخلي. هغه نړیواله څېړونکې ډله چې کار یې په شام کې د کیمیاوي وسلو د حملو لاسترونکي په ګوته کول دي اوه مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکې میاشتې په اړه څېړنې پیلوي. نن د پاکستان سوپر لیګ شلوریز میچونو فاینل د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټر لوبډلو ترمنځ کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابي اکرم خان اورو.
مشرک ولسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیل او ګیس پلټون کې وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پښتونخوا اولس له د اندېښنې وړ دی. ادارې مخ کلی کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکای یو کمپنی د پیښور په متنو علاقې کې د ګیس په منصبو د سل میلیون ډالر لپاره تیار ده خو وفاقي حکومت ورته اجازه نامه نه جاری کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر کده څه غلط فهمي په بنیاد داونه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی. او د دې مطلب دا کې دیشي چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا معامله وزیر اعظم مشترک مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچت کړي. ادارې لیکي خیبر پښتونخوا کې یقینا داسې نورې بشمیره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبه د ترکې په لړ تللی شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منصبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پښتونخوا تیل او ګیس او د اوبو نه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې غون ملک ګټه ترلاسه کولی شي او اولس د کار روزګار زیات مواقع ترلاسه کیدی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل درې کلی کې د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم په 28 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شو. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو د لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات چتوي او د ماشومان ابتدایي سکړه په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویل کیږي او د کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمې دودي د دې بچکول لپاره د حکومت په ستا کوښښونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک او قوم د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومبه دروازه خلاصوي دغه نه پس د نورو ژبو دروازې ورله کلاویږي. ادارې وایي هین کې مورنۍ ژبې ژوندې ساتلو لپاره کار روان دي باید چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه هم د مورنو ژبو ترکې لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیری کلی کې خیبر پښتونخوا کې چې به د خطر سره مخ دي د مرګ نور برخو کې هم دا حال دي باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
پاکستانی ڈان ورځپاڼه لیکي که څه هم ځینې سخت دریځه مذهبي عناصر نوي ایجادات او ټکنالوژي له اسلام سره په ټکر کې بولي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. بلخوا د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼه ولیکنه وایي، افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د هوایي بمباریو په مرسته په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د هغوی له مرکزونو څخه شړلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار العالم مومند اورو.
پاکستانی ایران ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې ځینې خلاصي مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. د غزوانان د یاد ډلې لخوا د مذهبي اورپکی توپ پیغامونه او ویډیوګانې ډېر په موثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همداراز دوی په ټویټر او ویب پاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدیده ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویره طرحه خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترګري د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځه ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې همدوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي، افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایی بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه ویستلې دي. ځایي خلک وایي داعش ډله وروستو له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یو کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسله والې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسله والو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسله والې ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسله والې ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی و. د داعش وسله والې ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخ اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسله وال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، امریکا او روس په شام کې د اوربند ملکولو پلان څرګند کړی چې د روانې میاشتې له ویشتمې نیټې به عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې له 2011 کال راهیسې د شام په شخړه کې زرګونه کسان وژل شوي او همداراز میلیونونه نور خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ په دې اړه د ملیحه امیرزاده ناورو.
امریکا او روس په شام کې د نښتو ادرولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د فروری پر 28 به عملي کیږي. دواړو هیوادونو د فروری پر 28 په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په 15 کلنې شخړه کې ښکېلې ټولې غاړې به د فروری په 28 نیټه د دمشق له وخت سره سم د ورځې په نیمایي کې موافقه کوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله له القاعده سره تړلې النصره جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په ډزبندۍ کې نه دي شامل. د بیان مخې د دغو ډلو خلاف د شام، روس او امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بریدونه به جاری وي. د موافقې له مخې د اړیکو یوه کرخه یا هاټ لاین به جوړیږي او په کاري ډلو غږ کوي چې د ډزبندۍ د سرغړونو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د موافقې هرکلی کړی او دای د امید یوه نښه بللې چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. نوموړي له ټولو غاړو غوښتنه کړې چې د موافقې پابندي دې وکړي. د شام مهمه مخالفه ډلې چې د سعودي عرب ناتړ ورته حاصل دي وایي چې د ډزبندۍ موافقې ته رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو جواب په مثبت ډول ورکوي، خو دغه ډلې د موافقې پابندي مشروط ګرځولي او ویلي دي چې محاصره د ختم کړل شي، پولیس د بمباری بند شي، قیدیان د خوشی کړل شي او خلکو ته د امداد ورسول شي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او دغه امریکایي هم منصب باراک اوباما په ټلیفون په دغه پلان وغږېدل. پوتین په ټلویزیون په یو بیان کې ویل چې دغه تړون په شام کې د وینې تویدنې د درولو په لړ کې
مهم ګام ثابتې دي شي. په عین حال کې د روس د پارلمان ویان دیمتری پیسکوف وویل چې ماسکو د ډزبندۍ په اړه د مذاکراتو لپاره د روسي او امریکایي ماهرینو ترمنځ له رابطو ډېره مننه کوي. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی او امریکا په شامي جګړه کې د مخالفو ډلو حمایت کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې که څه هم دغه پلان عملي کېدل به سخت کار وي، خو دا یو ښه موقع په لاس ورکوي او امریکا به ترې د ګټې پورته کولو هڅه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي که چیرې دغه ډزبندي عملي شي، نو نه یوازې په تشدد کې به کمی راشي، بلکې په نیول شوو ښارونو کې د ضروري بشري مرستو په پراخولو کې به هم مرسته وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د تړلو خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کی. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندانیان به په متحده ایالاتو کې په 14 مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد تفصیل لري.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 450 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پینتاګون د ګوانتانامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي، نو د ګوانتانامو زندان 16 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس په وینا دا چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه پینتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي، نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتانامو زندانیان په کلورادو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتانامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي، نو دا کار هم 225 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 15 بای پروان میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوری ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتانامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د مشال رادیو د اوریدونکو د رپورټونو تر مخه شاوخوا 15000 افغان کډوال د یونان او مقدونیا ترمنځ پر پوله ایثار پاتې دي. دوی غواړي له یونان څخه د یورپ بیلابیلو هیوادونو ته لاړ شي، خو مقدونیا یې پر مخ سرحد تړلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي د یونان په پولو کې باید له افغان کډوالو سره تعصب ونه شي. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولای شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د وره وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض تمه نه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلن خپل کړی. دا مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. دا جاوید په نوم یو افغان کډوال چې د محل په یونان کې سردې ساده رادیو ته په یونان کې د بندو پات شو افغانانو په اړه ویل جاوید وای ټول پرمز کوي د دې ځنی یو صادر لري ځنی هغه هم نه لري ډيري ماشومان او خزيدي یعنی په سلو کې اویا یې خزي او ماشومان دی او نوري ناري تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپل دروازې افغان کډوالو ته پرانیستوي په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل وو په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکو وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیه، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتلي. اوترش وایي د ورځې د کډوالو یوازې اتیا غوښتنلیکونه څېړلی شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامي دودي. جرمنی هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمنی څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردونکو د خیبر پختونخوا په بنو او شاوخوا کې په خیمو کې میشت له شمالي وزیرستانه به کړکل شي خلک وایي چې ماشومان یې لزدکړو څخه محروم دي او د دمې پل په لوی کیم کې یو پرایمری سکول هم نه لري. دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دوی د ماشومانو زدکړو غم وخوري. عمر دراز وزیر له سیمه رپورت راکوي.
افربانو دمې پل ګډه کې میشت زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالې ژوند تیروي د دوی په وینا د غلطه د ماشومانو د زده کړو لپاره یو پرایمری سکول یا ښوونځی هم نه لري. دوی غوښتنه کړې چې د ماشومانو لپاره د ورته دولت یا مرستندوی ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد شمالي وزیرستان به کور شوي ماشومان د زده کړو په ارمان دي خو لا هم ورته قلم یا بسته نه دا ورکړل شوی.
سکول دلتا جوړ کو واپس ته وکړم نشته زه دلتا جوړ کو
مونږ ما سپ دې په کوم شي مېش د سکول نشته چې مېش ته یو سکول جوړ کو چې مېش د سکول سبق وایي مونږ ډېر شوق ته ورسره سبق سره
ایا مونږ شاکيب دا مېش په کالي شي په پنځم شمه سبق کول مېش کلی نه سره ودی په حال ګاډ سره پرته ای نو مېش ته سکول سره استه کزړ دو ملتا په سبق شي درې مې مېش لري پاینسته یا باندې درې مې مېش مېش کرایو مخ نه ویني پیسې مخ نه ویني خو یو بس تا مېش ته خو نه دو ملاو شي نه کته بنا ته ملاو دي
بنو دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل دا به کور کې دونه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لره پاتې دي
بچون چې کومه دغه به تعلیم دي ضروري ده چې لسم پرې دې پاس کو دني خپل دې په بوډو پیږي پاس شو پیږي د زنانه سکول خو چې مغاش یا خو یا شادو پاتې جنکاړې دي او دغه به تعلیم دي
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخته کې خدا نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې بایرا ولی
زب ان شاء الله تعالی دا اوس اوس کمشنر سره پیلم کې مراولم او زب ڈی سی بن سره پخپل راته کوم دا چې کوم بچي زمونږه غلط نه است چې د دې تعلیم د دې صحت د ضرورت چې کم دي دا دې ټیم کې مد نظر شي ځکه چې دام پاکستانیان دي
دا یادونه دا چې ضرب اعظم عملیاتو لکابله د شمالي وزیرستان قریبا لس لک خلک به کور شوي چې پکې دا سرکاري شمیره تر مخه دا بیا زرونه زیات نرینه او زنانه او پس د کړو هم منفی اثرات غورځېدلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په اختیار جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سرسر دا ورته څنګه ښکارې دي
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړی پیړی پورې دا ادمه تاسو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
دا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردوونکو په باجوړ لجنسای کې د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن په مرسته چې د بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستانی وګړو یو ټولنه ده د سترګو د ناروغیو د درملنې درې ورځنی کیمپ پیل شوی دی. دې کیمپ ته د باجوړ له تقریبا ټولو سیمو څخه خلک ور روان دي او خوختي چې وړیا علاج به وشي. شانواز ترگزه رپورٹ راکوی.
دغه پاکستانیانو چې بهر هیوادونو کې میشتي په مرسته په باجوړ ایجنسی کې د سترګو د بیماریانو د علاج لپاره درې ورځنی میډیکل کیمپ روان شوه. په دې کیمپ کې به د سترګو د بیماریانو د تشخیص ترڅنګ مریضانو ته وړیا چشمه یا عینکې دوايانې او اپریشنونه هم کول شي. یو تن چې د صدیق آباد پاتک وسیدونکو دی هم دې کیمپ ته راغلی.
شیر محمود جی 1980 نه د زرقم دی د علاج نو کوو څه پورې موږ راحت رانګې دی او چې ترالو موږ چې خپل فارمولا دا دیو
یو بلتن احسان الله اول چې هغه ډیر خوشاله په دې خبر دي چې ډاکټرانو د هغه سیمې ته راغلل ګینو نو هغه چې په خبر تزي نو به خرڅونه زیات راځي.
موږ دا د باجوړ وان ډیر شکرې کوو ادا کوو چې موږ له دونه په مصروف وخت ډاکټرانو اولېګل او زمونږ کاروایی ان شاء الله صحیح طریقه باندې شروع ده او کار روان دی. خیر سو عوام ډیر خوشاله دي.
بیا مې دغه کیم د انچارج ډاکټر جنید فیصل وزیر چې د پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افتمالوجي حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر نماینده دي ورسره خبرې وکړي.
نو په دې لور باندې کمپلیټیبل ډیزیز دی هغه به ټیټ کو ان شاء الله فری میډیسن به ورکو او کم د پرز به یو پک د نګدو د پر کم چشمه پکاره وی هغه د پر موږ هغه چشمه پروواید کو او کم ریکوایرډ وی د کاتک سرجری د پر نو هغه به موږ کاتک سرجری کو فری اف کاست ان شاء الله.
ډاکټر جنید فیصل وزیر وویل چې د هغوی الخه هر وګړي ته کمالدار دی او که غریب ویډیا علاج ورکول شي. بلخو د باجوړ ایجنسی عمومي ول زیات کړه چې په کار ده داسې طبي کیمپونه هر میاش یو ور ولګول شي چې هغه پر خېګړه کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منځ بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
پروند پښتو ډرامو او فلمونو ځینو اداکارانو او سندرغاړو د احتجاج لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتل چې دوی ته هم میاشتنی پیسې ورکړي. یاد دي چې حکومت د صوبې له 1500 هنرمندانو سره د 9 میاشتو لپاره د مالی مرستې او پروګرام اعلان کړی دی. پرونی احتجاج کوونکو هنرمندانو وویل چې مرستو ته د اړو پښتونخوا فنکارانو شمیر ډیر دی نو ځکه حکومت باید خپلې مرستې ډیر کړي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د پښتونخوا ځینې فنکارانو په یو مظاهره کې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې هغه دی هم د کلتور د محکمې د مالی مرستو په هغه پروګرام کې شامل کړي شي د کوم تر مخه چې د پښتونخوا 1500 هنرمندانو ته هر میاشت 10000 روپۍ ورکول کیږي. په دغه محل د ټي وي ډرامو یوې فنکاری زینب مشال ریډیو ته وویل
او مونږ د ټي وی آرټستانو 20 سالو شو چې زه کار کوم په دې ټیم چې زه راغلم نو خان نه کنه واپسې اوس ما سره 100 روپے ټیکټ هم نشته چې زه لاړ شم. زمونږ جړا دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کی او فټافټ زګه چې مونږ ډیر غریبانان یو او زمونږ دا مسله دی حل شي. مونږ دی روغوړی مونږ نه دی تپوسو شي آیا مونږ حقدار نو نو مونږ له دې بیان راکړ.
هم د پنکارانو لپاره د صوبایي حکومت د مالی مرستو د پروګرام په لړ کې بیا په پېښور پریس کلب کې د ننه د هغه 1500 هنرمندانو استازو د صوبائی حکومت مننه وکړه چې په پښتونخوا کې موجوده صوبائی حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. په دغه مهال د پښتو ډرامو پنکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل پکار ده د مالی مرستو د دغه پروګرام په لړ کې د پښتونخوا ټول پنکاران یو موټی شي.
کی پی کی حکومت چې کوم ډېر ښه قدم پورته کړی دی، پنکاران ته دا وایم چې تاسو یو موټی شئ، یو اتحاد او یو اتفاق باندې غشئ، نو ان شاء الله چې کوم پاتې شوي دي کوم فنکاران ان شاء الله ډېر ضربا هغوی ته هم دغه غمې لو شي. زمونږ مطلب دا دی سیکرټری صاحب ډېر ښه انسان دی، اعظم صاحب، هغه سره به کینو او هغوی سره به خبره وکړو چې کوم کوم جانمن هنرمندان دي ان شاء الله هغوی ته به ضرور ملاویږي.
که څه هم صوبایي حکومت په ابتدایي توګه د نه میاشتو لپاره د 1500 هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پروګرام پیل کړی دی، خو ځینې فنکاران وایي هغې هم مالی مرستو ته اړتیا لري او صوبائی حکومت دی په دغه پروګرام کې دوی هم شامل کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د کوټې ګڼ شمېر وګړي هیله مند دي چې نن شپه په دوبۍ کې کېدونکې د پاکستان سپر لیګ د کرکټ سیالیو پایلو په بعد کوټې لوبډله چې کوټه ګلیډیټرز نومیږي ګټي. د کوټې له سوتنو اوسیدونکو سره زموږ خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي.
زما نوم ظفر اقبال کاکړ دی، زه د زیارت زرندې اوسیدونکی یم او د کوټې ګلیډیټر ټیم چې کوم دی هغه د اول سر سره پر ټاپ را روان دی. په پوینټس کې دی، پر ګردو بالای دی، بری دی او موږ د دوی سپورټ کوو ان شاء الله. د نن میچ دی پیټرسن او د سنگکارا سره موږ د امید سره ان شاء الله چې دوی به ښه بازی وکړي. او بسم الله خان چې کوم دی نوې کلاړي دی ان شاء الله هغه به ان شاء الله کوشش مونږ دی چې د ایوب سټیډیم کې په غټ سکرین باندې وګورو، که موخه ملاوه سو کني پر کور یې وګورو.
موږ دومره خوشاله سرجیت زړه مې غواړي چې اوس کاروبار بند کړو، کاروبار خواسم نهسته د کوټې سیزن دی او لاړ سو موږ اوس میچو تکسینو ماښام ان شاء الله موږ به میچ ګورو، ډېر په شوق به ګورو، یاران ملګري به ټوله سره یوځای یو، په ډېر په خوشحالي به ګورو. والا دې وکړي چې د کوټې ټیم یې وګټي او په دنیا ځان وپیژني.
زما نوم د حضرت علي خان یوسفزی، زه هم ډېر خوشحاله یم چې کوټه ټیم هم دی او کوټه شي وګټي. او زه دا وایم چې بسم الله ششته کلاړي دي په اوپنر روزي ششته بازیم کوي، د لپاره میچ برابر دی او زه وایم چې دا کوټه ټیم وګټي.
زما نوم محمد انور دی، موږ میشته ډېر خوشحاله یو چې زموږ ټیم نن سبا فاینل په دوبۍ کې کلاوي، موږ اسلام آباد ټیم سره مقابله ده. موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ ټیم ان شاء الله ګټي. بیا کوټه ټیم لازم دی چې وګټي، چې نوم راپورته کړي د کوټه نوم د بلوچستان نوم راپورته کړي.
زه دغه خوشاله یم چې کوټه راوړي، کوټه کامیاب شي، ګرد مشورې جوړې کړي، لیکن کوټه ټیم چا نه اخسي. نن سبا کوټه ماشاء الله کامیاب ده، فاینل لا وته، نن به ګټي خامخا به ګټي. خاص طور بسم الله دا زموږ فیورټ کلاړي دی، اور لوک رائټ پټریسن دا موږ ډېر ضرور کلاړي دی.
د کوټې خار څخه د کرکټ د مینوالو له د خبرو سره اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شی بو ته رسیدو. د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. صلاح الدین ربانی د خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني، افغان، چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او د پخواني ولسمشر دروم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ په خاطر د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکټریټ ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوه. په لوزنامه په فاټا سیکټریټ کې لسختونه وشو. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د ملیشا ځواکونو اووه عسکر وبخښي شوبل شوي دي. ځایي او استخباري چارواکو مشال ریډیو ته د نمونو نه ښودلو په شرط ویلي نن سهار د تیارزه کونډ سری سیمه کې د ملیشا ځواکونو ګاډي روانه وای چې په سړک کې شخ ماین پرې وچاودېدی. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمن کې ځارمرګي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو اوولس کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان فاریاب سیمې چارواکي وایي هغه 15 حکومتي کارکوونکي بیرته خوشي شوي چې وسوالو طالبانو دوی میاشتې وړاندې تښتو ونیول. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید ویدار نن مشالې لوتول په دوه کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شیرین تګاب ولسوالۍ د استیناف یو څارنوال شامل وو. د شام د بارنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربند منلی چې د امریکا او روس په منځګړی کوب سوی خو خبرداری ورکوي چې رژیم به پر نه عمل کولو غور وکړي که وسوالې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د تازه کولو لپاره کار واخلي. ټاکل شوی دغه اوربند به چې د اسلامي دولت سخت دریځي او له القاعده سره تړلې النصره جبه نه ده پکې شامل د فروری د 8 له نیمې شپې نافذ شي. هغه نړیواله څېړونکو ډله چې کاري په شام کې د کیمیاوي وسلو د حملو لاس لرونکي معلومول دي او مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکې میاشتې په اړه څېړنه پیلوي. نن د پاکستان سوپر لیګ شل ورځې میچونو فاینل د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټر لوبډلو ترمنځ کېږي. دا میچ به د پاکستان په وخت نن د شپې په 9 بجو پیل شي.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار جانتن ته اجازه ده کوي د خپل پامه.